تکنولوژی های تازه برای افراد معلول، معرفی تکنولوژی های پیشرفته برای موترها و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقی ما تاسو د کاروان اونیز خبرونه کتو تر بولم. د ټکنالوژي د برخې متخصصین تل هڅه کوي چې د معلولو کسانو سره د مرستې لپاره نوي وسایل جوړ کړي. فاندلر کې د امریکا د باستن ښار د هارورد پوهنتون انجینرانو یو ډول اغوستل کېدونکې روباتیکې جامې جوړې کړې چې له روغو او معلولو کسانو سره په قدم وهلو او غسلو کې مرسته کوي. نور تفصیل
روبوټیک لاند پتلونونه چې لاغوستونکو سره په غستلو او قدم وهلو کې مرسته کوي د لومړي ځل لپاره د هارورد د پانتون د انجینرانو لخوا جوړ شوې دي. د سپک وزن او د انتقال وړ دغه پتلونونه ښایي له ډېرو مرلرونکو ضعیفو او ناروغو کسانو سره په قدم وهلو کې مرسته وکړي او د ورزشکارانو ورزشي مؤثریت زیات کړي. دغه پتلونونه چې روبوټ شورتس نومیږي د اغوستونکي د قدم وهلو او منډې له تر سره ځان عیاروي او اغوستونکی ورباندې د کم انرژۍ په مصرف سره قدم او منډه وهلی شي. دغه پتلونونه د عادي پتلونونو په شان اغوستل کیږي، خو داسې سینسرونه لري چې په لینګیو او تنې کې د تغیراتو په کشفولو سره پوهیږي چې تاسو قدم وهئ که منډې، او له هغه وروسته د همدغو حرکاتو د اسانه کولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. د پتلون د شاپ برخه کې موجود ماشین مزکه ته د بخیل رسیدو مخکې یو کیبل کشوي چې د سورین له عضلو سره مرسته کوي او د انرژي د مصرف کچه راټیټوي. د ساينس په ژورنال کې د خبرې شوې څېړنې له مخې د روباټیکو جامو د قدم وهلو لپاره د انرژي مصرف 9.3% او د منډې وهلو لپاره 4% کم کړی. دغه ازمایښتونه د منډې وهلو په ماشینونو باندې د منډې او قدم وهلو په وخت کې ترسره شوي. د چیرنی یو لیکوال وای د غجامو په سرپورته ځایونو کې د قدم وهلو او د زمکه پر سر په مختلفو سرعتونو سره د منډې وهلو د ازمایښت پر مهال ښه نتیجه ورکړه چې له بیلابیلو حالاتو سره د دغه سیستم د عیارېدو وړتیا ښیي. هغه زیاتوي، زمونږ له څېړنې دا جوته شوه چې د داسې یو سیار اغوستل کیدونکي روباټیک سیستم جوړول ممکن دي چې په ګڼ شمیر فعالیتونو کې له انسان سره مرسته وکړي. دغه روباټیک پتلون 15 کیلوګرامه وزن لري او د وزن 9% د بدن د کتلې مرکز ته نږدې ده. جوړونکي ټیم هڅه کوي چې وزن کم کړي چې د اغوستلو او ورڅخه د ګټه اخیستو چارې نورې هم اسانه کړي. د هارورد د پوهنتون د هغه انسټیټیوټ یو چارواکی چې دغه روباتیک جامې جوړې کړې وای، دغه پرمختګ موږ ته د داسې ورتلونکي څرک راکوي چې اغوستل کیدونکي روباتیک جامې د روغو کسانو ترڅنګ د معلولینو او هغو کسانو په ژوند کې هم بدلون راولي چې له ټپونو څخه د رغېدو په مرحله کې وي.
خبر خوش برای افرادی که بعد دلیل سکته مغزی فلج شدند. پژوهشگران بخش طبی پوهنتون جنوب کالیفرنیا در تلاشند با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی مغز انسان را با کامپیوتر وصل کنند. این پژوهشگران میخواهند با روشهایی که به مراتب بهتر از فیزیوتراپی سنتی است افراد فلج را کمک کنند تا در وضعیتشان بهبود ایجاد شود. شرح بیشتر در این گزارش.
دیوید کارچم زمانی را که زندگی او برای همیشه تغییر کرد خوب به یاد دارد.
دقیق 10 سال 3 ماه و 3 روز پیش
این زمانی بود که کارچم در هنگام رانندگی دچار سکته مغزی شد. در آن وقت او توانست موتر را متوقف کرده کمک بخواهد، اما سمت چپ بدن او فلج شد. اگرچه فیزیوتراپی سنتی وضعیت او را کمی بهتر کرده است، ولی سیستم وصل کردن مغز با کامپیوتر و واقعیت مجازی به او کمک کرده تا پس از 10 سال سکته مغزی حرکات اعضای بدن خود را تا حد باز یابد. سوکلی لیو متخصص بخش اعصاب میگوید که وقت شخص دچار سکته مغزی می شود، انسداد در مغز او به میان می آید و مغز جریان خون را به آنجا قطع می کند. اما سیستم واقعیت مجازی از طریق وصل شدن کامپیوتر بهتر با مغز، ممکن بتواند مغز را تشویق کند تا راه تازه ای را پیدا کرده و انسداد را دور بزند.
اگر فرد قادر به حرکت دادن بازوی خود در جهان واقعی نیست، میتواند این کار را در جهان مجازی انجام دهد و تلاش بدن خود را تبدیل به عمل کند و طور تصور کند که در جهان مجازی حرکت میکند.
در این پژوهش الکترودها روی پوست سر و عضلات بازو نصب شده و سپس به کامپیوتر و جهان مجازی وصل می شود. کاربر باید بازوی مجازی را با بازو یا مغز خود حرکت دهد.
ما امیدواریم با نشان دادن این بازوی مجازی که حرکت می کند، آنها کمی احساس کنند که بدن خودشان است و بدن تقویت شده به نوع به تلاش عضله پاداش می دهد و سپس می تواند فعالیت مغز مربوط به کنترل توانایی های حرکتی تقویت شود.
کارچم میگوید که بازوی مجازی او را کمک کرده تا بازو، دست و انگشتان اصلی خود را حرکت دهد.
این روش توانایی قدم زدنم را بهتر کرده است.
اما کارچم میگوید که تأثیرات مثبت یک بار استفاده از واقعیت مجازی تنها برای چند ماه دوام میکند. پژوهشگران در حال انکشاف دادن نسخه قابل حمل این تکنولوژی هستند که کاربران بتوانند آن را به خانه هایشان ببرند و برای مدت طولانی این روش را مطالعه کنند که چگونه برنامه کامپیوتری و واقعیت مجازی میتواند بیماران سکته مغزی را کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند.
یا وقت روباتونه یوازی په ساینسی تخیلی فلمونو کې لیدل کېدل، خو اوس په تدریج سره زموږ د ورځني ژوند برخه ګرځي. په بریتانیا کې د هیلو په نامه د روباتونو په یو نندارتون کې د روباتونو نوي پرمختګونه او هم یو شمیر پخواني روباتونه وښودل شول چې په نږدې راتلونکي کې به بازار ته راشي. نو تفصیل پرې پوه کړئ.
د هالیوډ د ستار وارز په فلمونو کې کارېدلی د R2D2 روبوت د سکاتلند د ډنډي په ښار کې د روباټونو په یو نندارتون کې وښودل شو. د نندارتون تنظیمونکي وایي دغه نندارتون یې په دې هدف جوړ کړی چې د انسانانو او ماشینونو ترمنځ د مغلقې رابطې په هکله پوښتنې مطرح شي. مهیرې مکسویل د V&A د موزیم مرستیاله وایي په نندارتون کې د دې موضوع په ګډون چې انسانان او روباټونه څنګه کولی شي په ګډې همکارۍ په راتلونکي کې د انسانانو پالنه وکړي یو شمېر موضوعګانې وسپړل شوې.
د هلو روبوت نندارتون له روبوتونو سره زموږ د تعامل څرنګوالی راسپړي او تاسو په داسې یو سفر بیایي چې څلور مرحلې لري. د نندارتون په اوله برخه کې درڅخه پوښتنه کیږي چې آیا تاسو یو روبوت له نږدې لیدلی که نه.
د نندارتون په یوه برخه کې په فابریکه کې یو کارګر روبوت ښودل کیږي چې دوه لاسونه لري. دغه روبوت یومی نومیږي. آغلی مکسویل وایي له دغه روبوت څخه اوس په کارخانو کې کار اخیستل کیږي او دا ښیي چې انسانان او روبوتونه په کاري ماحول کې سره ګډه همکاري کولی شي.
You walk into section 2 which is really exploring that provocative
دوهم برخه ته په ورتک سره لدی پختنه سره مخامخ کیږي چې آیا روبوت خوب از ما کار راڅخه نه اخلي. دلته مو د یومی روبوت هر کلی کوي. دغه روبوت له انسانانو سره اوګه په اوګه په فابریکو کې کار کوي. دغه روبوت اوس تقریبا عام شوی او ډیری تولیدي فابریکې ورڅخه کار اخلي.
یو لیک لیکونکی روبوت هم وښودل شو خو مکمل او صحیح جملې نشوای لیکلی. آغلی مکسویل وایي د دې روبوت له ښودلو څخه یې هدف دادی چې وښیي روبوتونه ذهني خلاقیت نه لري. ذهني خلاقیت نه لري چې د لیکلو په شان یو خلاق کار ترسره کړي او په کار ده چې پوه شو روبوت ته باید څومره قدرت ورکړل شي. د نندارتون په بله برخه کې هغه روبوتونه وښودل شول چې د انسانانو د پالنې لپاره جوړ شوي. دغه روبوت یو روبوټیک لاس دی چې د ماشوم د شیدو بوتل ورپورې نښلول شوی. دغه روبوت ماشومانو ته د شیدو ورکولو په خاطر ډیزاین شوی. یو بل روبوت اند اف لایف نومیږي. دغه روبوت په دې خاطر ډیزاین شوی چې له انسانانو سره هغه وخت چې زاړه شي او په کورونو کې یوازې وي مرسته وکړي. که څه هم دغه روبوت تر دې دمه په ازمایښتي مرحله کې دی، جوړوونکي ته یې له مقدماتي ادارو چې مخته وي
زما لپاره ممکنه زیاده هوزده کړي. او دا چې زما له ټکنالوژي هکړه هم کله چې وینو دغه کسان بیخي یوازې دي او دغه ټکنالوژي یو څه اوساینه ورکولی شي، نو د دې ډول روبوتونو رول ته ځای پیدا کیږي.
د پارو په نامه یو بل روبوت د الزایمر په ناروغۍ اخته کسانو ته جوړ شوی. دغه روبوت له ناروغ سره د یو ژوندي حیوان په توګه تعامل کوي. د کوچنیو ډرونونو امتحاني نمونې هم وښودل شوې. د هیلو په نامه د روبوتونو دغه نندارتون به د سکاټلند د ډنډي په ښار کې د V&A په موزیم کې د 2020 کال د فبروري تر میاشتې پورې پرانیستی وي.
قسمت برنامه نظر میاندازیم بر شماری از رویدادهای مربوط به تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه جیلا جان نوری در این بخش با ما همراهی می‌کنه. سلام جیلا جان.
درود سلام خدمت شما، خدمت برنده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش جالب جهان تکنولوژی در یک گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، اولین بار ایالت کالیفرنیا تایید نمود که تحقیقات رسمی در مورد پایگاه اجتماعی فیسبوک را آغاز کردند. این تحقیقات در مورد محرمیت معلومات کاربران فیسبوک می باشد که این پایگاه اجتماعی متهم به استفاده سو از این معلومات شده است و ایمیل های مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک در ارتباط با این قضیه در اختیار مقامات گذاشته نشده است. قرار است در مورد فعالیت های فیسبوک در 47 ایالت آمریکا تحقیق صورت گیرد. تحقیقات در مورد فعالیت های فیسبوک جزء برنامه وزارت عدلیه و کمیسیون تجارتی فدرال آمریکا می باشد. در همین حال در ایالت ماساچوست و شهر واشنگتن دی سی نیز تحقیقات در مورد شرکت فیسبوک آغاز شده. در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، توپ های جهنده که صدای دهل دیجیتالی را می دهند، دو نفر مبتکر در لندن این نوع توپ ها را ساختند که صدای موسیقی دهل را می کشد. آدبال با تلفن هوشمند از طریق بلوتوت وصل می شود و صدای بلند اسپیکر را نشر می کند. داخل توپ ها سنسرهای محرک دارد که حرکات توپ را دنبال می کنند و صدای مخصوص را نشر می کند. کاربر می تواند با اپلیکیشن آدبال برای تنظیم صدا یا نوع موسیقی مورد علاقه خود رجوع کند. در اپلیکیشن افراد میتوانند نغمه آهنگ و سبک آزاد را تنظیم کنند و با توپ فوتبال آن را بازی نمایند. صدای دیجیتالی در این اپلیکیشن ذخیره شده است و سایر موسیقی یا صدا را میتوان از طریق USB با آن اضافه کرد. این شرکت سال گذشته با موفقیت از کمپاین معرفی این توپ ها حدود 218,000 دلار جمع آوری کرد. قرار است فوتبال ها در چین ساخته شوند و در ماه فوریه 2020 به فروش برسند. در خبر جالب دیگر از مصر، رقابت میان شرکت‌های تکنولوژی برای دسترسی به خدمات تاکسی آنلاین که در اختیار مردم قرار گرفته است، بیشتر شده است. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به بازار بزرگ شرق میانه راه خود را باز کردند. در حالی که نفوذ مصر در آینده نزدیک به 100 میلیون خواهد رسید، تاکسی، بس‌های کوچک شهری کراچی و موتورسیکل‌ها بیشتر برای رفت آمد استفاده می‌شوند. بانک این شرکت‌ها اخیراً با زیان‌های مالی روبرو شدند، اما اوبر توانسته در رأس اپلیکیشن‌های طرفدار در مصر قرار گیرد. شرکت فواری برای عرضه خدمات پرداخت دیجیتالی در خارج از شهر قاهره فعالیت دارد. اوبر در حال حاضر حدود 900 هزار راننده دارد و در بیشتر از 27 بخش حکومتی از خدمات اوبر استفاده صورت می‌گیرد. اخیراً شرکت های اوبر و کریم خدمات بس‌های شهری را نیز اضافه کردند. شرکت مبتکر سویل نیز خدمات بس‌های شهری را از طریق اپلیکیشن خود به پیش می‌برد. خدمات رسانیدن غذا نیز از طریق برخی از اپلیکیشن ها مانند المنوز و اهلن صورت می‌گیرد. در میان سایر گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی، گزینه بازی گیم‌های گوگل استدیا که اخیراً معرفی شد، اپلیکیشن از او بر استفاده در تلفن‌های آیفون اپل اضافه شده. استدیا در مقایسه با اپل آرکید گیم‌های متنوع و متفاوت دارد. این اپلیکیشن مجانی است، اما بازی گیم‌ها فیس عضویت ماهانه دارد. شرکت اپل که اخیراً خدمات بازی گیم‌های اپل آرکید اضافه کرده، یافته یکی از گیم‌های هیجانی را به نام گلف چیستا اضافه کرده. در ویدیوی کوتاه اشتهاری بخش‌های از گیم‌های پرسر و صدا و جالب معرفی کرده که قرار است به‌زودی کاربرای اپل را در بخش اپل آرکید به دست بیاورند. خبر کوچک و قوی به نام فنسنپ توسط یک شرکت مبتکر سنگاپوری دیزاین شده که برای فیلمبرداری در مرکزهای دشوار استفاده از او ساده است. این کمره که مانند یک تلفن هوشمند است، برای نصب میکروفون جای مخصوص دارد. به خاطر اندازه از او انتقال در جیب ساده است و کمره با زاویه پهن و تصویر 4K فیلمبرداری کرده میتواند. قیمت آن حدود $230 است. تاپ استراپ نوع پوشاکی هوشمند است که دست شما را به کیبورد تبدیل میکند. تاپ استراپ که با گزینه هوش مصنوعی دیزاین شده، الفبای انگلیسی در او ضبط شده و با هماهنگی با ذهن کاربر یا افراد با پوشیدن این وسیله در روی هر سطح میتوانند که تایپ کنند. این پوشاک که برای بازی گیم ها نیز مفید میباشد، قیمت از او حدود $192. به همین ترتیب انگشتر پدرون میتونه انگشت شما را به یک ماوس بدون سیم بدل بسازد. انگشتر هوشمند پدرون که مانند ساعت‌های هوشمند چارج میشه، بر افراد کمک میکنه که بر روی صفحه کامپیوتر، لپتاپ یا سایر لوازم تکنولوژی فقط با انگشتایشان در عوض ماوس استفاده کنند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت دلوئر نوع چارجر ساخته که با شای آفتاب چندین وسیله را همزمان چارج کرده میتواند. این محموله که میتواند او را در زیر نور آفتاب پهن کرد، به طور بدون سیم تلفن هوشمند چارج میکند و بطری اضافی از او امکان وصل USB برای چارج آیپد یا تابلت دارد. قیمت آن کمتر از $90 آمریکایی است. ویو پوینت نانو کامره جدید است که توسط یک شرکت مبتکر تکنولوژی هنگ کنگی ساخته شده. این کامره با بلوتوت با تلفن هوشمند وصل میشه و با کیفیت 4K و 3D فیلم برداری و نشر میکنه. این کامره با یک بسته 3 پایه فروخته میشه و با وصل کردن با لپتاپ شما میتونید که با کیفیت بالا ویدیو را ثبت یا نشر کنید. قیمت این بسته کامره حدود $100. یکی چینل های یوتیوب که تازه های تکنولوژی بر استفاده روزمره بخصوص در منزل معرفی میکند، تک موز نام دارد که در چینل انواع وسایل مختلف بر استفاده در داخل منزل در ویدیو کوتاه پست شده. وسایل تکنولوژی همچون زنگ دروازه، کمرهای امنیتی، جوروبای ربات و غیره هم در چینل معرفی شده. اسم چینل یادداشت کنید و خودتان میتونید که ویدیوها را هم دنبال کنید. دوجان
ایراجان یکی متشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که در پهلوی تلویزیون برنامه ما در رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب هم به نشر میرسه. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
په سنګال کې د ډرونونو یو جوړونکی له ډرون څخه د اکاسی او د صحت په سکتور کې له 2 کلونو راهیسې ګټه اخلي، خو هغه په دې وروستیو کې له سیمه ایزو پخانو سره په همکارۍ غواړي داسې یو ډرون جوړ کړي چې ټولې پرزې یې په سنګال کې جوړې شوې وي. نو تفصیل ریپورټ.
محمد واد دیوف چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل ځان ته د ډرون ډاکټر وایي، د سینګال په پایتخت ډاکار کې د هغو کسانو له جملې څخه دی چې خراب ډرونونه ترمیموي. خو په دې وروستیو کې هغه خپله پوهه یو څه نوره هم زیاته کړې. هغه د نړۍ په مختلفو برخو کې د انټرنیټ له لارې له ډرون جوړونکو سره رابطه ټینګه کړې چې څنګه وکولی شي په خپله یو ډرون جوړ کړي.
د مثال په توګه مال چینایانو او فرانسویانو سره د ډرون د ډیزاین او جوړولو لپاره د هغوی د تجربو په هکله خبرې کړې دي.
ښاغلی واد د او بسری ټیکنالوژي په برخه کې کار کوي او د خبرونو او مستند فلمونو له جوړونکو سره مرسته کوي. خو غواړي چې په سینګال کې د دله خوا جوړ شوی ډرون د صحت په سکتور کې وکارول شي. د هغه له ډرون څخه به په ولاړو اوبو کې د غوماشو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د کیمیاوي موادو د شیندلو لپاره کار واخیستل شي.
دا
په سینګال کې د جوړ شوی ډرون لپاره زما ازمیښتي نمونه ده. څلور کوچني څرخونه لري. تر اوسه مو ورته مختلف برخې نه دي تکمیل کړي. تر 15 کیلوګرامو پورې مواد انتقالولی شي چې په دې توګه د 10 لیټرو په اندازه یو مخزن وړلای شي. له دغه ډرون څخه به د صحت په سکتور کې ګټه واخیستل شي او د ملاریا د وقایې لپاره به د غوماشو زالي منځه یوسي.
که څه هم د یو ډرون د جوړولو لپاره لازم مواد په سینګال کې نشته، ښاغلی دیوف وایي د غوړی ثابت کړی چې د خپل هیواد کې د ډرون جوړول امکان لري.
موږ په سینګال کې د کاربن فایبر نشو پیدا کولای. په همدې خاطر مې له چین نه راوخت، خو د سیمه ایزو خانو په مرسته مو ټوټې دلته جوړې کړې. دغه ټوټه مو له یو خراب شوي یخچال څخه واخیستله.
که څه هم په سینګال کې د ډرون لپاره تقاضا لوړه نه ده، خو د زیاتېدو په حال کې ده.
تقاضا موجود ده، خو په کافی اندازه ډرونونه نشته او نه په اکله د خلکو ترمنځ کافی معلومات شته. واد او یو څوک سنور موجود دي، خو په کافی اندازه مواد نشته چې د دوی اړتیا پوره کړي. نیکست، که چیرې مونږ دغه ټکنالوژي دلته او همدا اوس جوړ نه کړو، نور کسان به راشي او مونږ به په لوړ قیمت سره وپلوري. په دې توګه مونږ اوس په سینګال او شاوخوا سیمو کې په داسې یو حساس حالت کې یو چې دغه ډرونونه باید جوړ کړو.
خاغلی وادوی د خپل ډرون په انکشاف سره په سینګال کې ډرون ته موجوده تقاضا پوره کړي.
البته کې د پرواز پر مهال د کاربن غاز تولیدوي چې په چاپیریال منفي اغیز لري، خو د دغو غازو د معلومولو کار اسانه نه دی. یو افغاني ولاسلا امریکایي پیلوټ د شخصي الوتکو د غازو د اندازې د معلومولو لپاره نوې اله جوړه کړې ده چې د طیارو د الوتنې پر مهال د کاربن د غازو اندازه په کم وخت کې معلوموي. احمد شکیب دوست پرې ریپورت وکړ.
په تجارتي الوتکو کې د کاربن د تولید د معلومولو ټکنالوژي موجوده ده. پارامونت لمړنۍ کمپنۍ ده چې په شخصي طیارو کې د کاربن غازو د معلومولو ټکنالوژي جوړوي. مکتاش ظاهر شاوخوا 3 لسیزې مخکې امریکا ته مهاجر شو. د فلوریدا په ایالت کې پیلوټي او د الوتکو تخنیک زده کړی ده. ظاهر
په 2015 کال کې د پارامون په نوم د شخصي الوتکو د کرایه ورکولو کمپنی جوړ کړه. هغه لوی اوګدې مدیر په دې خو هڅه کوله چې د شخصي الوتکو د کاربون غازو د تولید اندازه معلومه کړي، سو لاغه طریقه د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. د پارامون کمپنی د دوشنبه په ورځ د نوې ټکنالوژي مشخصات په ډاګه کړل او عملاً ترې استفاده پیل شوه.
118 قسم تیارا چقدر تیل در میتن د 100، چون که هر قسمش فرق میکنه. و اینالو باز یک فرمول شا پیدا کردیم که اگر یا این قسمت تیل در میتن ای چقدر دود میشه و دیگه باز چقدر درخت ها را مثلا آدم کشت کنه که دود را بگیره پس از هوا پاک کنه.
دینی احسایی خیلی چه دلوتو که ده هر لیتر تیل پس وزیدو 2.5 کیلو کاربون دای اکساید تولیدیگی. بکتاج زایر وایی چه پخواه کمپنی رو پا انفرادی دول ده گاز و اندازه معلومه ولا. خود نوی سیستم لطریقه ده شخصی الوتو که ده کرایه ورکول و کمپنی پا وریا دول کولشی ده کاربون گاز و اندازه معلومه کریم.
ده تایر شخصی اگر میخواستک کمی دودی که از تایرش که مبرای کمی را پاک کنه پیش میشه که دو روز بگیره اینمی کلمی کار تا که تکمیل شوه، ما اونو مو کار گرفتیم حالا در دو دقیقه کده میتنیم.
در بکتاش پا وینا در نوی سیستم پا کارولو سره در هوای چلن شرکتون کولیشی در تولید شوی و گازو پا بدل که در چاپیریال ساتن ادارو تا یو اندازه پیسی ورکدی. در داغو پیسونا در وانو در کینولو او در سولر سیستمونو در نصبولو پا شمول در چاپیریال ساتن پا پروژو که گتر خستل کیگیم.
ساینتیستا کلکولیت کردن که یک درخت کستک در سال 10 پاوند امی کاربن دای اکساید میگیره از هوا پاک میکنه و ایوازش 250 پاوند اکسیژن پاک پس دمی هوا اعلام میکنه.
ده شخصی الوتکو لخوا د کاربون گازو د تولید اندازه په معلومولو کې له تازه پرمختګ سره سره د چاپیریال ساتنې فعالین قانې نه دي. دوی وایي چې د الوتکو لخوا تولید شوی کاربون گاز چاپیریال ککړوي او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید ډیر کار وشي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
شرکت مرسدس بنز آلمانی موتر نو ون کاملا برقی موسوم به EQV 300 را معرفی کرد. کارشناسان صنعت موتر میگویند که از این موتر میتوان در بخش‌های مختلف مانند انتقال افراد و اموال در شهرهای پرازدحام استفاده کرد. همچنین در پهلوی مصرف کم از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می‌کند. شرح بیشتر در این گزارش.
اگر تصور میکنید که تمام موترهای برقی لوکس، سپورتی و تیز رفتار است، تجدید نظر کنید. شرکت مرسدس بنز با معرفی ون EQV کاملا برقی میخواهد وسایل نقلیه برقی را به دسترس عام قرار دهد. این شرکت ادعا میکند که EQV نخستین موتر ون لوکس و کاملا برقی است.
این موتر جدید در بازار است. ما چنین موتر را ندیدیم. چارجر سریع دارد و مجهز با سیستم‌های پیشرفته دیگر می باشد. بنابراین این ون کاملا برقی مرسدس بنز است. فکر می کنم برای خانواده ها و همچنان برای انتقال افراد و بخش تاکسی های آنلاین انتخاب مناسب می باشد.
این موتر با یک بار چارج می تواند مسافت 405 کیلومتر را طی کند و در وقت کم چارج شود، یعنی در ظرف 45 دقیقه 80% چارج می گیرد. مرسدس بنز ادعا می کند که با نصب کردن بیتری در بخش پایین موتر، ظرفیت داخل موتر را برای انتقال افراد و اموال افزایش داده است.
ظرفیت زیاد دارد و عملکرد آن مانند بنز وی کلاس است، یعنی نسخه آن پسند آن می باشد. شما می توانید چوکی های آن را تغییر داده روده رو قرار دهید و در میان آن میز بگذارید. همچنان می توانید آن را برای 3 یا 2 نفر تنظیم کنید. ظرفیت این موتر برای انتقال اموال نیز به همین اندازه است. بنابراین موتر قابل استفاده برای کارهای مختلف می باشد.
چوکی های این موتر طور طراحی شده که می توان از آن به حیث موتر 7 یا 8 نفر استفاده کرد.
موتر EQV مرسدس واقعا نشان می‌دهد که موترهای برقی داخل همه بخش‌های ترانسپورت در زندگی ما می‌شود، به ویژه در زمانی که در شهرهای بزرگ نشانه‌های وضع شدن محدودیت‌ها بر موترهای دیزلی و پترولی دیده می‌شود.
در چند سال اخیر محبوبیت و سطح استفاده از وسایل نقلیه برقی افزایش یافته است و تمام شرکت‌های موترسازی در تلاش ساختن انواع مختلف موترهای برقی هستند.
د شانګهای په ښار کې د چین د وارداتو په نندارتون کې د موټرو لپاره پرمختللې ټکنالوژي وښودل شوې. په دغو ټکنالوژیو کې ځینې داسې دي چې د موټرو د چلولو پر مهال کولی شي د چلوونکي د څیرې پر علامو پوه شي او احساسات یې درک کړي. نو تفصیل پرې کوي.
دغه موټر کولی شي پوه شي چې تاسو څه ډول احساس لري. د آر ای ای ډی په نامه د یو سیستم په کارولو سره دغه موټر له داخلي کمرو او الکترونیکی شکلونو یا الکترو ډیاګرامونو څخه په استفادې د انسانانو احساسات تفسیرولی شي او خپل ماحول تور سره مطابقت ورکوي. دغه موټر چې د جنوبي کوریا د کیا د شرکت لخوا جوړ شوی، د چین په شانګهای کې د چینایي وارداتو په لوی نندارتون کې وښودل شو.
د سیټ د حرارت، رڼا، غږ او حتی د خوریدو اندازه عیارېدلی شي. تاسو کولی شئ له خپلې خوښې سره سمې عیار کړئ.
دغه موټر همدارنګه کولی شي معلومه کړي چې تاسو څومره خوشاله یاست. د مثال په ډول ښیي چې کارونکی 10% خوشاله دی، 15% خوشاله دی، 18% پتنګ دی او 15% ستړی دی. دغه موټر د ماساچوسټ د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکاري جوړ شوی او ویل کېږي چې په نړۍ کې د خپل چلیدونکو موټرو لپاره په خپل ډول کې لومړنی سیستم دی چې تر دې دمه ډیزاین شوی.
زه فکر کوم دغه ټکنالوژي کولی شي په راتلونکي کې د موټر چلولو تجربه او د ژوند کیفیت ښه کړي. تاسو داسې تصور وکړئ چې په موټر کې ناست یاستئ، له خپلو ملګرو سره خبرې کوئ، فلمونه ګورئ او یا هم کار کوئ. زه فکر کوم د دې ټکنالوژۍ انکشاف به د خلکو د ژوند کیفیت ښه کړي.
د احساس معلومونکي موټر ترڅنګ د کوریایي شرکت کیا د فیچران په نامه یو موټر چې له چینایي ډیزاین څخه په الهام اخیستو جوړ شوی هم وښودل شو. کتونکو همدارنګه د سلواکیي پیلوټ ستیفان کلین لخوا ډیزاین شوی د ایئر کار په نامه یو الوتونکی موټر هم وازمایي. دغه موټر د اکتوبر په میاشت کې په لومړي ځل په سلواکیا کې وازمایل شو.
دغه الوتکه ډیره ثابته ده. د مانور کولو لپاره هي ځنګړتیاوې لري او انجن هم ډیر ښه کار کوي.
د ایر کار موټر د شاپه برخه کې یو څرخ او داسې وزرونه لري چې قات کیږي. په دې توګه کله چې پرواز نه کوي دی او نورمال موټر په اندازه ځای نیسي. جوړونکي وایي دا موټر داسې ډیزاین شوی چې دی عادي تیارې په توګه پرواز وکړي او پیلوټ کولی شي چې له نورې روزنې پرته د پرواز کولو حالت ته چمتو کړي. دغه موټر ډیرو کتونکو ته حیرانوونکی وو.
که چیرې پرواز وکولی شي نو خبوي، ځکه په بیروبار کې به بند نه پاتې کیږي.
د پخوانیو لوکسو موټرو خرڅونکي شرکت بانډ آن د بولوارد خپل 15 پخوانی موټر چې له سره ترمیم شوی وښودل.
مونږ په 50 کلونو کې د سپورتي موټرو په ګډون ډیر پخوانی سپورتي موټر لرو. د سپورتي موټرو جیپ ډوله او تیز رفتاره بیلابیل ډولونه لرو. ما وغوښتل چې لومړني 15 له بیلابیلو ډولونو څخه انتخاب کړم.
ښاغلی برونسن وایي دوهم کال دی چې د چین په نندارتون کې په دې هیله ګډون کوي چې د چین مارکیټ ته د ترمیم شویو پخوانیو لوکسو موټرو د لارې پیدا کېدو مقدمات برابر کړي. دا دوهم ځل دی چې په شانګهای کې د موټرو د نندارتون په ګډون چین ته د وارداتي توکو لوی نندارتون جوړیږي.
دا د دې ونې کاروان هله چې د خبرونې ټول مطالب مو خوښ شي وي. د خبرونې پای کې غواړم یادونه وکړم، د خبرونې د خوال لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
Thank you. آج ویو 360 میں. سال 2023 پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحافت اور صحافیوں کے لیے کیسا رہا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں.
بہت سے جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا, ان کے پروگرام بند کیے گئے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. 2023 صحافیوں اور صحافت کے لیے ایک خطرناک سال رہا. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق اس برس 65 صحافیوں کو لائن آف ڈیوٹی یعنی اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. سال 2022 میں ہلاک ہونے والے جرنلسٹس کی تعداد 88 تھی. پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان میں بھی میڈیا اداروں اور صحافیوں کو سینسرشپ اور قانونی مسائل کا سامنا رہا ہے. کبھی کسی کا چہرہ دکھانے پر پابندی لگی تو کبھی کسی کا نام نشر کرنے پر. طاقتور شخصیات کی کرپشن پر اسٹوریز کرنے والوں کو ریاست کی طرف سے قانونی چارہ جوئی, پولیس اور حوالہ کا سامنا کرنا پڑا. آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ 2023 میں صحافت کو کیا چیلنجز درپیش رہے اور صحافیوں کی حفاظت اور زندگیوں کو کیا خطرات پیش آتے رہے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2023 ان صحافیوں کے لیے خاص طور پر مہلک رہا جو تنازعات والے خطوں میں کام کرتے ہیں, اور اس سال گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں ہلاکتوں میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہوا. خاص طور پر اس سال کے آخری 3 ماہ کم از کم 2007 کے بعد سے جنگ زدہ علاقوں میں صحافیوں کے لیے سب سے مہلک ترین رہے, جن میں 27 صحافی ہلاک ہوئے, جبکہ رواں برس 65 صحافیوں کو اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران ہلاک کیا گیا. 2022 میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کی کل تعداد 88 تھی. کم از کم 38 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو 2023 میں جنگ سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے قتل کیا گیا. یونیسکو کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک فلسطین میں 19, لبنان میں 3, اسرائیل میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں, جبکہ افغانستان, کیمرون, شام اور یوکرین میں بھی کم از کم 2 ہلاکتیں ہوئیں. جنوبی ایشیائی ملکوں کی بات کریں تو 2023 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق صحافتی آزادی میں پاکستان کا نمبر 150واں ہے, جہاں نگران حکومت کے آنے سے پہلے حکومت کی میڈیا پر گرفت کم ہوئی تھی. بھارت کا نمبر 161واں ہے, جہاں بیشتر مین اسٹریم میڈیا ایسے کاروباری افراد نے خرید لیا ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب ہیں, جبکہ بنگلہ دیش کا نمبر سب سے نیچے 163واں ہے اس خطے میں, جہاں انتخابات سے پہلے آزاد میڈیا حکومتی کاروائیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے. جنگ کے محاذوں اور تنازعات کے دوران رپورٹنگ کرنا نہ صرف دشوار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے, لیکن یہ خطرات ہمیشہ سے صحافیوں کی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کے ساتھ جڑے آئے ہیں. حالیہ مہینوں اور برسوں میں یوکرین اور غزہ کی جنگوں میں صحافی برادری کا جتنا مالی نقصان ہوا ہے, اس سے کسی بھی تنازع میں ہونے والے سب سے بڑے نقصان سے زیادہ کہا جا رہا ہے. اس رپورٹ میں آپ ایسے ہی 2 سابق نامہ نگاروں سے ان کے تجربات کے بارے میں جان سکیں گے, جنہوں نے خطرات کے باوجود جنگ کے میدانوں سے رپورٹنگ کی.
پہلا بم اس وقت پھٹا جب فاکس نیوز کے رپورٹر بینجمن ہال اور ان کا عملہ کیف کے باہر ہورنکا شہر میں روسی حملوں کے بارے میں دن بھر رپورٹنگ کر کے واپس لوٹے تھے.
اور چند سیکنڈ بعد دوسرا بم گاڑی کے بالکل قریب گرا. اس کار میں ہم 5 تھے, پچھلی سیٹ پر پیئر, میں اور ساشا اور 2 یوکرینی جو گاڑی چلا رہے تھے. دوسرے بم کے بعد میں بے ہوش ہو گیا.
2022 کے اس حملے سے ہونے والے دھماکے نے بینجمن کو بے ہوش کر دیا. ان کے سامنے ان کے خاندان کے چہرے گھوم گئے اور انہیں گاڑی سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا.
میری بیٹی, میری 8 سالہ چھوٹی بیٹی, میری آنکھوں کے سامنے میرے پاس آئی اور کہا, ڈیڈی ڈیڈی, آپ کو کار سے باہر نکلنا پڑے گا.
بری طرح زخمی بینجمن نے خود کو کار سے باہر نکالا اور بچ گئے, لیکن ان کا کیمرامین اور ٹیم کی مدد کرنے والی یوکرینی رپورٹر الیکسینڈرا زندہ نہ بچ سکے. بینجمن شدید جھلس گئے تھے اور ایک ٹانگ کھو دینے سمیت شدید چوٹوں سے متاثر ہوئے تھے. ان کے متعدد آپریشنز ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ صحافیوں اور سامعین کے لیے یاد دہانی ہے کہ صحافی خبروں کی رپورٹنگ کے لیے کیا کیا خطرات مول لیتے ہیں. میڈیا کی سب سے زیادہ ہلاکتیں 2023 میں ہونے والی جنگوں میں ہوئیں, جن میں یوکرین میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے دوران 3 افراد ہلاک ہوئے, اور اسرائیل اور حماس کے تنازع میں اب تک 60 سے زیادہ صحافی ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تر فلسطینی تھے. مقامی صحافیوں کے لیے جنگ کے اثرات پر رپورٹنگ کرنا ایک گہرا ذاتی تجربہ ہے.
ان کے لیے یہ صرف ایک لڑائی نہیں ہے، ان کے لیے یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ان کا معاشرہ ہے، یہ ان کی ثقافت ہے، یہ ان کے شہر ہیں۔
شام اور عراق میں جنگوں کو کور کرنے والی اروا کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنائے جانے کا خطرہ بھی ہے۔
عراق اس وقت صحافیوں کے لیے کام کرنے کے لیے بہت خطرناک جگہ تھی اور ہمارے سروں کی قیمت لگائی گئی تھی۔ صرف جنگ کے علاقے میں موجود ہونے کے خطرے کے مقابلے میں جب صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت مختلف بات ہے۔
اسرائیل حماس جنگ کے لیے صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جیسے گروپ صحافیوں کو محفوظ طریقے سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ شریف منصور کا کہنا ہے کہ ان کے سامعین ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔
پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو اس دل دہلا دینے والی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بر وقت اور آزادانہ معلومات اور تبصرے حاصل کرنے کے لیے صحافیوں پر انحصار کرتے ہیں۔
بینجمن اور اروا اس بات پر متفق ہیں کہ آزاد پریس لوگوں کے لیے باخبر فیصلے کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ بینجمن نومبر میں یوکرین واپس آئے اور صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے تجربے کے بارے میں ایک کتاب شائع کی ہے جو نہ صرف ان کی کہانی ہے بلکہ اس راستے میں کھو جانے والے ساتھیوں اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی ہے۔ اروا نے ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کے لیے طبی اور ذہنی صحت کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ تنازعات کا تو کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا، مگر میڈیا کے حامی صحافیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں۔ کرسٹینا کسیڈو اسمتھ کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
اور اب بات کرتے ہیں جنگ زدہ علاقوں میں نیوز کوریج اور دیگر جگہوں پر عمومی طور پر صحافیوں کو درپیش خطرات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ساتھی عائشہ تنظیم، جو وار اور کانفلکٹ ایریاز میں رپورٹنگ کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ عائشہ، تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں اس آپ کا جو ایکسپیرئنس رہا بھی ہے اسی سے، کہ جب جرنلسٹس کانفلکٹ زونز میں جاتے ہیں، وار زونز میں جاتے ہیں، تو کیا خطرات ہوتے ہیں ان کو اور کیا کیا جانا چاہیے؟ جرنلسٹ کو خود اپنی سیفٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
شکریہ عاطف۔ دیکھیں، ایک تو کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں بم گر رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، آرٹلری فائرنگ ہو رہی ہو، تو وہ خطرات جو کسی بھی انسان کو ہو سکتے ہیں وہ ایک صحافی کو بھی ہوتے ہیں۔ ان ایڈیشن کڈنیپنگ کا خطرہ ایسے علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صحافیوں کی کڈنیپنگ کو کئی طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ صحافی جو ایمبیڈ ہوتے ہیں کسی ملٹری کے ساتھ، جب ایمبش ہوتی ہے، جیسے ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، کیتھی گینن تھی اے پی کی رپورٹر، زخمی ہوئی، ایک این پی آر کی رپورٹر ماری گئی، ایک رویٹرز کا رپورٹر مارا گیا، کہ اگر آپ ایمبیڈ ہو ملٹری کے ساتھ اور اس ملٹری پہ حملہ ہو تو آپ مارے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جیسا کہ اسرائیل پہ بھی الزام لگ چکا ہے، کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سو ٹارگیٹڈ کلنگ، چاہے وہ کوئی گروپ کرے یا کوئی ملٹری کرے، وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن عاطف، ایک اور بھی خطرہ ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے، وہ ہے آپ کی ایڈیٹوریل، جو سٹوری کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کریڈیبلٹی، آپ کی ایکسس لمیٹڈ ہوتی ہے، آپ کے سورسز ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، فاگ آف وار ہوتی ہے، تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا جو جرنلزم ہے وہ اتنا صحیح، اتنا ساؤنڈ ہو جتنا ہونا چاہیے۔
اشک، ادارے کیا کر سکتے ہیں اپنے صحافیوں کی حفاظت کو، ان کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیا رول پلے کر سکتی ہیں اس میں؟
دیکھیں، ادارے سب سے پہلے تو، اور جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، وہ اپنے صحافیوں کو ٹرین کرتے ہیں۔ باقاعدہ اس کو ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ کہا جاتا ہے، کہ ایسے حالات میں آپ نے کیسے چیزوں سے نمٹنا ہے، اور پھر یہ کہ وہ سیکیورٹی ٹیمس پوری کی پوری ہائر کرتے ہیں۔ لیکن جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی، یہ ٹریننگ دلوانا، سیکیورٹی ٹیمز ہائر کرنا، یہ ایک بہت مہنگا کام ہے۔ تو بڑے ادارے تو یہ کر لیتے ہیں، جو چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فری لانس جرنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ٹریننگز حاصل کرنا۔ اس سلسلے میں جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ریسورسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ ٹریننگز فری لانس جرنلسٹ کو یا چھوٹے مقامی چینلز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، جن کے اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے صحافیوں کو یہ ٹریننگ دلوائیں۔
سوشل میڈیا، آپ نے بات بھی کی، جیسے وہ صحافی جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں یا فری لانس کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا اب ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اوور آل جرنلزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ تو جہاں ایک طرف جرنلزم اس سے بینیفٹ کر رہا ہے، وہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جرنلزم کے لیے ایک چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سے کیا دشواریاں آ رہی ہیں جرنلزم کو اور جرنلسٹس کو؟
دیکھیں عاطف, ہم انٹرنیٹ پہ پرائیویسی کی بات اکثر کرتے ہیں, لیکن صحافیوں کے لیے وہ ایک قدم بڑھ کے ہے. اب یہ جو اسمارٹ فون ہیں یہ آپ کے پاس ہر وقت ہوتے ہیں, اور اس سے جو ایسی حکومتیں یا ایسی اسٹیٹس جو صحافیوں پہ نظر رکھنا چاہیں یہ بہت ایزی ہو گیا ہے. ہم نے پیگاسس سافٹ ویئر کا نام سنا جو ایک اسرائیل کا ہی بنایا ہوا سافٹ ویئر تھا, دنیا کے بہت سے ملکوں میں ڈپلوئے ہوا ہے, انڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈپلوئے ہوا, جس سے کہ صحافیوں کی جاسوسی کرنا, وہ کس سٹوری پہ کام کر رہے ہیں, ان کے سورسز کیا ہیں, یہ بہت آسان ہو گیا. پھر مختلف ملکوں میں ایسے جو لاز پاس ہوئے, پاکستان کا سائبر کرائم بل جیسے فار ایگزامپل, اس کے ذریعے حکومتوں نے جو صحافیوں کا جو جرنلزم تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور جو ہے فار ایگزامپل, اگر میں صحافی ہوں, اگر مجھے ایکسس نہیں ہے ان ڈاکیومنٹس تک جن کو دیکھ کر میں اپنی صحافت کر سکوں, اور اگر یہ جرم ہے تو میرے لیے صحافت کرنا مشکل ہے. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ, جس سے ذہنی دباؤ صحافیوں پہ بہت بڑھ جاتا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں, خودکشیاں ہو سکتی ہیں, ان کے کریئر تباہ ہو سکتے ہیں. تو
ایسا یہ ساری جو پابندیاں لگتی ہیں جرنلسٹ پہ, چاہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہیں یا انٹرسٹ گروپس کی طرف سے ہیں, اس کا صحافت پر کیا اثر پڑتا ہے, ان کے اپنے جرنلزم پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟
دیکھیں صحافی بھی انسان ہوتے ہیں, ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر کسی صحافی کو یہ پتا ہو کہ ایک سٹوری کرنے سے اس کی جان جا سکتی ہے, یا اس کو پکڑ کے جبری گمشدگی ہو سکتی ہے, یا جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, یا ہراساں کیا جا سکتا ہے, تو بہت سارے صحافی پھر سیلف سینسرشپ کرنے لگتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں 100 میں سے 2 یا 3% ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان خطرات کے باوجود بھی وہ سٹوری کریں گے. بہت سارے صحافی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ پھر ایسی سٹوریز نہیں کرتے, وہ پھر وہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے. اور میں نے خود یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو مقامی سطح پہ صحافی کام کرتے تھے وہ اکثر ہمیں صاف صاف کہہ دیتے کہ ہم اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, اس سے ہماری آزادی کو خطرہ ہو سکتا ہے.
رائٹ, بہت شکریہ عائشہ تنظیم, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اسٹوڈیو میں چیلنجز جو صحافت کو اس وقت درپیش ہیں ان پر بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اب آتے ہیں پاکستان کی جانب, جہاں صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو میڈیا پر ریاستی اداروں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. گزشتہ کچھ برسوں سے نہ صرف صحافیوں کی نوکریاں ختم کروا دی جاتی ہیں بلکہ انہیں غائب کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے.
اس سال ابھی تک 2 صحافی ہلاک ہو چکے ہیں, دونوں سندھ سے اور دونوں سندھ کے سکر ضلع سے, اور 137 واقعات ہوئے ہیں صحافیوں کے ساتھ جن میں اغوا, زبردستی غائب ہونا, ڈرانا, دھمکانا, زخمی کرنا, جیل میں ڈالنا اور ہراساں کرنا, اور اس کے علاوہ اور بھی تقریباً کوئی 12-14 کے قریب جو کیٹیگریز جس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں سیاسی مشکلات بڑھتے ہیں, سیاسی استحکام جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے, میڈیا پہ دباؤ بڑھتا جاتا ہے. اور کل ہی جو ہے پاکستان کے 3 بڑے ادارے جو ہیں آزادی رائے کے لیے جو کام کرتے ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, CPNA جو ایڈیٹرز کی نمائندہ تنظیم ہے, اور MN جو کہ ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز کی ٹیلیویژن چینلز میں نمائندہ تنظیم ہے, انہوں نے ایک متفق کا بیان جاری کیا ہے. اور اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آزادی رائے کی جو صورتحال ہے وہ بڑے تشویشناک ہے.
پاکستان میں ہمیشہ سے جرنلزم کو 2 چیلنجز کا سامنا رہا ہے, جس میں سے ایک لائف سیکیورٹی ہے اور دوسری جاب سیکیورٹی ہے. اگر ہم پہلے لائف سیکیورٹی کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران کئی صحافیوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا گیا پیکا آرڈیننس کے تحت, جس میں ہم لے شاہد اسلم صاحب کا نام ہے, خالد جمیل صاحب کا نام ہے, عمران ریاض خان کا نام ہے, جن کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا گیا. اور جب ان کی واپسی ہوئی تو وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں تھے. خاص طور پہ اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کو دیکھیں کہ وہ پراپرلی بات کر سکیں, اپنی بات کو کنوے کر سکیں, نحیف ہو گئے وہ واپس آنے کے بعد. سو یہ بتاتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں دراصل اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے جرنلزم کی, کیونکہ ان دونوں کے اسٹیک میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو جرنلزم ہے وہ بہت ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ فیس کرتے ہیں صحافی جو پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ اگر وہ اسکرین پہ یا پیپرز میں اپنے آزادی اظہار رائے کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیا. اور اگر اپنے پلیٹ فارمز پہ جب انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا تو ان کو اٹھا لیا گیا, اور اس کے بعد لوگوں کو ڈیٹر کرنے کے لیے, باقی صحافیوں کو ڈیٹر کرنے کے لیے ان کو اس کنڈیشن میں واپس لایا گیا کہ وہ دوبارہ بات نہ کر سکے. اور اس کا بڑا, سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اختلافی آوازیں اٹھنی بند ہو گئیں, جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس سب سے زیادہ کمپرومائز ہوتے ہیں. جب آپ سب اچھا کی رپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں کسی بھی پریشر کی وجہ سے تو دراصل اسی وقت زوال شروع ہوتا ہے.
ایسی صورتحال میں اس وقت اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی جب ملک میں الیکشن ہو رہے ہوں. اس طرح اگر آپ اس پہ قدغنے لگائیں گے, کچھ لوگوں کو فیلڈ مہیا کریں گے کام کرنے کی, اور ان کے اخبارات میں نام, خبریں یا میڈیا بھی آئیں گی اور دوسرے لوگوں کو نہیں آئیں گی, تو اس سے آپ کے جو الیکشن ہیں ان کی کریڈبلٹی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گی, اور کوئی ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے اچھی حکومت, ایسی حکومت آئے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو, لوگوں کا جس پہ بھروسہ ہو, پھر ان کو آزادی سے میڈیا کو کام کرنے دینا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ ان کی کسی بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں, یہ ایک الگ میٹرز ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنی بات کہنے, اپنی بات کرنے کا قانونی آئینی حق ہے.
پاکستان میں 2023 آزادی صحافت کے لیے کیسا رہا؟ یہ سوال ہم نے کیا معروف تجزیہ کار اور صحافی حامد میر صاحب سے, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 2022 کے مقابلے میں 2023 میں حالات بدل گئے اور صحافتی آزادی پر قدغنیں لگیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافت میں اور میڈیا اداروں میں غیر اعلانیہ سینسرشپ کا آغاز ہوا.
بظاہر پاکستان میں جو صحافیوں کا قتل ہے وہ اس کی جو فگرز ہیں, اعداد و شمار ہیں, اس پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ایک بڑے سیاستدان عمران خان کی نہ تصویر دکھا سکتے ہیں, نہ ہی اس کی کوئی پرانی ویڈیو دکھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی نے عمران خان پر تنقید کرنی ہے اور تنقید کرنے کے لیے ان کا کوئی پرانا کلپ چلانا ہے تو تب بھی آپ وہ بھی نہیں چلا سکتے. اور اس مقصد کے لیے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پیمرا, اس کی طرف سے کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک زبانی کلامی ٹیلی فون پہ آرڈرز چلتے ہیں تو وہ چل رہا ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ان اناؤنسڈ سینسرشپ کی ایک بہت ہی جیتی جاگتی مثال ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحافیوں کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جب بڑھتا ہے تو صحافیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. 2023 سیاسی عدم استحکام تو ہم سب نے دیکھا, جو کہ اب تک رہا اور ابھی بھی شاید الیکشنز کے بعد تک شاید دیکھ سکیں گے. مختلف حلقوں کی رائے یہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صحافیوں پہ اس پہ کیا اثر پڑا, صحافیوں پہ اس کا؟
صحافیوں پہ تو اس کا براہ راست اثر پڑا نا. دیکھے نا, بہت سے جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا, ان کے پروگرام بند کیے گئے. کچھ جو وی لاگ کرتے تھے, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, ان کو غائب کر دیا گیا. اور ایک صحافی تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کو, عمران ریاض خان کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا, پھر وہ کئی مہینے تک غائب رہے, اور کئی مہینے غائب رہنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے. تو اس طرح کی میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سے صحافی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ باہر چلے گئے ہیں, وہ بھی میں آپ کو بہت سے نام بتا سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 جو ہے وہ پاکستان میں صحافت کے حوالے سے ایک بہت ہی برا سال تھا. اور صحافت کی جو آزادی ہوتی ہے نا, اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھتے. صحافت کی آزادی مشروط ہوتی ہے پارلیمنٹ اور جوڈیشری کی آزادی کے ساتھ. اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی, تو وہیں سے پھر میڈیا کو بھی طاقت ملتی ہے اور میڈیا کی بھی آزادی جو ہے اس کو تحفظ ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 2023 میں جو ہماری پارلیمنٹ تھی وہ کیسے کیسے بل منظور کر رہی تھی, یعنی کہ ہاؤس میں ایک درجن لوگ بھی نہیں ہوتے تھے, اور ہیومن رائٹس کے خلاف, آزادی صحافت کے خلاف بل جو ہے وہ پاس ہوتے رہے. اور آج کل دیکھ لیں آپ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک گرفتار سیاستدان, سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیتی ہے, اور جب وہ روپ کار جو ہے وہ اڈیالا جیل میں پہنچتی ہے تو وہاں پہ پولیس ان کو ایک اور مقدمے میں اٹھا کے لے جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ یہ نہ تو پارلیمنٹ کی کوئی ہمیں ریٹ نظر آ رہی ہے نہ سپریم کورٹ کی کوئی ریٹ نظر آ رہی ہے.
تو اب سمجھتے ہیں آئندہ انتخابات کے بعد جو نئی حکومت آئے گی کیا وہ حالات بہتر کر سکے گی کچھ ہمارے؟
بالکل نہیں. جو 8 فروری کے بعد حکومت آئے گی وہ بہت ہی بے اختیار حکومت ہوگی, اور 8 فروری کے بعد مجھے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور 8 فروری کے بعد مجھے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی آزادی کے لیے خطرات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جتنی بات میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے شاید 8 فروری کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ٹولز جو ہیں ان پہ اتنی پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ شاید میں کبھی آپ سے پھر اس طرح کھل کے بات بھی نہ کر سکوں.
پاکستان کی موجودہ نگراں حکومت اور اس سے پہلے کی منتخب حکومتیں پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہمیشہ اپنے موقف اور اقدامات کا دفاع کرتی آئی ہیں, اور موجودہ نگراں حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے. امریکہ کے آئین میں پہلی ترمیم پریس کی آزادی اور آزادی اظہار کے حق کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے, لیکن 2023 میں اس آئینی ترمیم کی حدود کو ایک طرح سے امتحان میں ڈالا گیا. اس سال امریکہ میں زیادہ تر مقامی میڈیا کو نشانہ بنانے والے چھاپے, تلاشیاں اور عدالتوں میں پیشیوں کے احکامات دیکھنے کو ملے. میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے والے کچھ سرگرم کارکن ان واقعات کو پریشان کن قرار دیتے ہیں.
سن 2023 کے موسم گرما میں ریاست کینسس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک اخبار کے دفتر پر چھاپے نے دنیا کی توجہ حاصل کی. ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس میرین کاؤنٹی ریکارڈ نامی اخبار کے دفتر اور اس کی بزرگ شریک مالک جو این مائر کے گھر سے آلات اور مواد قبضے میں لے رہی ہے. میرین شہر میں پولیس کے سربراہ کو معطل کر دیا گیا جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تجزیہ کاروں نے پولیس کی اس کارروائی کو سن 2023 میں امریکہ میں پریس کی آزادی کے سب سے سنگین خلاف ورزیوں میں سے ایک قرار دیا. رپورٹرز کمیٹی فار فریڈم آف دا پریس کے گیب راٹمن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آزادی صحافت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے.
It's just important that law enforcement and other government officials.
یہ بالکل ضروری ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ملک بھر میں دیگر سرکاری اہلکار بھی پریس کے کردار کو سمجھیں, پریس کی ایک نگراں اور حکومت پر نظر رکھنے والے کے طور پر اہمیت کو سمجھیں.
اخبار کے عملے کے لیے اس کے خلاف لڑنے پر کوئی سوال نہیں تھا.
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت آسانی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ایسے اقدامات کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, اور یہ کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی حمایت کریں گے.
پریس کی آزادی پر نظر رکھنے والا ادارہ یو ایس پریس فریڈم ٹریکر نیو یارک میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے ایسی خلاف ورزیوں پر نظر رکھتا ہے.
آزادی صحافت ہم سب پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. ہم سبھی شہری ہیں اور معلومات کے مکین ہیں, اور بغیر کسی سزا کے خوف کے ان معلومات کو سچائی کے ساتھ اکٹھا کرنا ہم سب کو متاثر کرتا ہے.
گیب راٹمن امریکی رپورٹر کیتھرین ہیرج کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں جسے سن 2017 میں اپنی تحقیقاتی رپورٹس کے ایک سلسلے کے ذرائع ظاہر نہ کرنے کی صورت میں توہین عدالت کے مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے.
یہ معاملہ تحفظ کے لیے وفاقی قانون کی ضرورت کی واضح مثال ہے.
تحفظ کے قوانین یا شیلڈ لاز صحافیوں کو اپنے ذرائع کے نام سمیت معلومات کو ظاہر کرنے پر مجبور ہونے سے بچاتے ہیں. نیواڈا میں ریاست کے شیلڈ قوانین نے لاس ویگس ریویو جرنل نامی اخبار کو ایک تاریخی مقدمہ لڑنے میں مدد کی. اکتوبر میں ریاست کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سن 2022 میں قتل ہونے والے جرنل کے رپورٹر جیف جرمن کے آلات پولیس کی بلا روک ٹوک تلاشی سے محفوظ ہیں.
یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا اس بات کو یقینی بنانا کہ صحافی کا کام اپنے ذرائع کی رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے جاری رہے.
امریکہ کے صدارتی انتخابات کے سال میں داخل ہونے کے ساتھ کرسٹین میکرن کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ آئین میں پہلی ترمیم کو لاحق خطرات پر گہری نظر رکھے گا. لیم سکاٹ کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونه وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ